ټلیفون وکړي، خپل نظر څرګند کړي، او یا هم زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي. خو اوس لومړی توجه وکړي د افغانستان خبرونو ته چې اسدالله لودي وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د دغه بانک مرستیال خلیل الله فیروزي دا مهال د دوی تر نظارت لاندې په توقیف کې دي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون ښار په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات روان دي. او کونړ او ننګرهار ته د مشرانو جرګې لیږل شوي پلاوي نن په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دغو ولایتونو پر سرحدي سیمو توغندي د پاکستان د پوځ لخوا توغول کېږي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او دغه بانک مرستیال خلیل الله فیروزي دا مهال د دوی تر نظارت لاندې په توقیف کې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو دوسیه د سې شمې په ورځ د دوی لاسته ورغله او دغه کسان یې پرون مازدیګر توقیف کړل.
دغه نه مخکې د افغانستان بانک رئیس د ملک اوت او د امریکا نه خپل استعفا اعلان کړ. نو موږ مجبور شو چې د نورو خلکو د تښتې مخه ونیول دي. د کابل بانک رئیس او شیرخان فرنود او دغه معاون خلیل فروزي مو هم پرون مازدیګر ته توقیف لاندې ونیول.
نظری زیاته کړه دغه کسانو د کابل بانک په بحران کې کلیدي رول درلود او له څېړنو سره سم به د کابل بانک او د افغانستان بانک ځینې نور مسؤلین هم توقیف کړي. څه باندې درې میاشتې وروسته وړاندې له کابل بانک څخه $1 میلیارډ په پور ورل شوی و چې دغه بانک له جدي ستونزو سره مخ کړ. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون ښار په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات روان دي. د لوګر د والي ویاند محمد درویش ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د ملي اردو په لاس کې ده او تر اوسه پکې شپږ مشکوک مخالفین نیول شوي دي. درویش زیاته کړه عملیات د زرغون ښار په ځینو سیمو کې د مخالفینو له مقامات سره هم مخ شوي، خو امنیتي ځواکونو ته پکې مرجو بل نه ده وختي. عیني شاهدانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د دغه سیمې دوه اوسیدونکي وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تفسیر نه ده کړی. کونړ او ننګرهار ته د مشران جرګې لیږل شوی پلاوی نن په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دغه ولایتونو پر سرحدي سیمو توغندي د پاکستان د پوځ لخوا توغول کیږي. د دغه پلاوی مشر عبدالحنان حقوین وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ډیپلوماتیکې لارې د دغه حملو مخنیوی وکړي، او د دې په خبره کې حکومت دا وړتیا نه لري نو ولس تیار ده چې په تش لاس مقابلې ته ورودانګي. دوی وایي نړیوال ټولنې ته هم پکار ده چې د دې حملو په مخنیوي کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د ای ټی سی مان پکول موسسې مسولین وایي چې وسلوالو مخالفینو د ګردیز په چکن شیخان سیمه کې د دوی کسان وهلي او ټکولې دي. د ای ټی سی رئیس کفایت الله ابلاغ ازادي راډیو ته وویل ته دوی څلور ټیمونه په ساحه کې کار کوي چې وسلوال مخالفین چې راغلل.
نن یو لسنیم بجې په هغه وخت چې زموږ څلور ټیمونه چکن شیخانو کې مصروف د مې پاتې کې وو، تقریبا شل کسان مصالح کسان راغله او وهلو د بول شوی دی. الحمدلله څو بجل شوی نه دی.
نوموړي ویل دوی ته د دوی دوه تنه ملګري نادرکه شوي چې امنیتي کسانو او د کلیو سپینګیری په اړه پلټنې پیل کړي. د کورنۍ خبرنه سیمه ییز نړیوال خبرنه اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا مشرانو جرګه نن د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر په توګه د جنرال ډیوډ پیټرایس د ټاکنې په اړه رای ورکړي. تمه ده چې نوموړی به په اسانه تایید شي. اته 50 کلن پیټرایس چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دی، ودیش کاله د امریکا په پوز کې تیر کړی دی. د عراق د جګړې په پرمختګونو کې چې له دې هیواده د امریکایي پوزیانو د وټولو امکان برابر کړ، د هغه رول سټایل شوی دی. پیټرایس هغه مهال ډیر مطرح شو چې په 2008 سوي کال کې د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش عراق ته واستاوه چې په دې هیواد کې د ځواکونو د شمیر زیاتوالي چاري سمبال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د معمر قذافی د رژیم پر ضد د ناتو عملیاتو د هغه واک ډیر کمزوری کړی دی. اوباما په عین حال کې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د دې ماموریت هدف ته هغه وخت رسیدلی شو چې قذافی واک پریږدي. دی وایي د نړیوالې ټولنې له نظره بېله شکه چې د قذافي استعفا دا معنا لري چې د دې ماموریت ابتدایي هدف ترلاسه شوی دی او هغه د لیبیا د خلکو ساتنه ده. بل لور ته د فرانسې پوز وای چې د پراشوت لاري د قذافی د حکومت پر مخالفانو وسلې ویشلې دي. فرانسه د ناتو په غړیو هیوادونو کې لومړی هیواد دی چې ښکاره وای د قذافی مخالفانو ته وسلې ورکړې دي. د افریقایي اتحادیه د کمیسون رئیس جن پینګ وای د فرانسې هغه پریکړه چې له هوا څخه د لیبیا مخالفانو ته وسلې غورځولي یو خطرناک عمل دی او ټوله سیمه له خطر سره مخامخوي. هغه بی بی سی ته وویل دغه اقدام به د جګړه ځپلې سومالیا په شان ستونزې رامنځته کړي. فرانسې تایید کړی چې د لیبیا د پایتخت ترابلس په جنوب لویدیځو غرنیو سیمو کې د بربر قومي وسلوالو ته له هوا وسلې غورځولي دي. پنګ دغه څرګندونې له ګینیا څخه چې د افریقایي هیوادونو مشران نن غونډه پکې کوي بی بی سی ته وکړې. په عین حال کې د لیبیا د افریقایي اتحادیې د چارو وزیر جما ابراهیم امیر پرون خبریالانو ته وویل چې د لیبیا حکومت تمه کوي چې د افریقایي اتحادیې په سرمشیزه کې ملاتړ وکړي. د یمن په جنوب کې د زنجبار ښار په جګړې کې د حکومت لږ تر لږه شپږ ویشت پوځیان او په القاعده پورې د مربوطې وسلوالې ډلې اوولس غړي وژل شوي دي. دا جګړه د یمن په جنوب کې د زنجبار په ښار کې د یوه لوبغالي د نیولو پر مهال وشوه. د اپوزیسیون ډلې چارواکي وایي تر درې سوه ډېر حکومتي سرتیري ټپیان شوي دي. حکومتي مسؤلان تر اوسه نه دي پیدا شوي چې پر دې راپور نظر څرګند کړي. د جرمني د پارلمان غړي نن هغه پروګرام ته رای ورکوي چې پر اساس د دغه هیواد اتمي برېښنا کوټونه تر 2022م پورې بندي شي. اټکل کیږي چې د جرمني په ولسی جرګه کې به لوی اکثریت د لایحې ته رای ورکړي. په پام کې ده چې د جرمني مشرانو جرګه راتلونکې اونۍ پر دې طرحې رای واخلي. او د یونان د پارلمان غړیو په لږ توپیر د نوي مالی پروګرام ملاتړ وکړ. د پارلمان یو سلو پنځه پنځوس غړیو د یو سلو اته دېرش غړیو په وړاندې د صدر اعظم جورج پاپاندریو د حکومت وړاندیز ومانه. په دې ډول به تر 2015 میلادي کال پورې د یونان حکومت څلوېښت میلیارد یورو وسپموي. پاپاندریو تر رای اچولو مخکې د رایو د اهمیت په اړه وویل موږ باید په هر بیه چې کیږي هیواد له ماتې وژغورو. موږ باید هر وخت وتوانیږو چې دا امکانات پیدا کړو چې د حال او راتلونکي په اړه بحث وکړو. خپلې مخې ته پرتې تېروتنې چې د سمېدو اړتیا یې شته سمې کړو او کله چې یوه نوښت اړتیاوې باید په هغه لوري ګام واخلو. ډېر کسان به هر اعتراض کوي ځکه چې دوی په حقیقت کې له بې عدالتۍ ځورېږي. دوی رښتیا هم ځورېږي. د نورو مظاهره کوونکو بیا د دې لپاره جذبه سړېږي چې همداسې عادت شوي دي. پر وی بل لایحه به سبا رای واچول شي. دا لایحه به دا څرګنده کړي چې دا پیسې به څرنګه راغونډي شي او پریکړې به په څه ډول عملي کیږي. د پیسو نړیوال صندوق او اروپایي ټولنه له یونان غواړي چې دا لایحه تصویب کړي څو دغه هیواد ته یو سل لس میلیارد یورو چمتو کړي او له اقتصادي بحرانه په دې توګه وژغورل شي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
شنوندگان عزیز مجددان احترامات ما را بپذیرین. موضوع بحثی این هفته ما افغانستان به کدام سو روان است یا میره و روی از این مشکلات در مجموع گپ میزنیم. مهمانای محترم ما هستند آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی محترم داود سلطانزوی کاندید کامیاب یا معترض قبلی بگویم چی بگویم ملوسی جرگه، همچنان محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی. آقای سروان تشکر از اخبار. در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل چاره و تگپا گپ میزنیم.
اما نظر سبیا مسئله پاتش و چی عوریدون که چو پشتنی کری بی؟ یو پشتنی هم دی راتلون که لوی جرگه پر ارتباط و چی شاغل سلطانزوی پی نظر چرگن که ماویل چی سعیدی صاحب هم نظر څرګند کی چې
بله آقای سعیدی را بشنوئ
شکل لري او کنه دوی فکر کوي چې نه لکه څنګه چې اعلان شوې ده د لوی جرګه د همغه هدف لپاره
سعیدی نوبت شما را نخوریم چې بفرمایئ.
تشکر. کسی بود از هلمند به نام وطن دوست.
بله.
من نمیخوام زیاد خیال پرداز باشم و زیاد ارمانی صحبت کنم. من علاقه دارم که بسیار واقعیت بینانه صحبت کنم. ما قانون اساسی داریم که تا هنوز نافذ است من باور دارم که سرد تصمیم گیروندگی را به خاطر تمدید یا عدم تمدید رئیس جمهور لوی جرگه داره که در قانون اساسی تشریح شده، نه جرگه عنانوی که میگویند دایر بشه. از یک طرف دیگه قانون اساسی برای رئیس جمهور افغانستان اضافه تر از دو دوره اجازه نداده که در قدرت بمانه. بنابراین اول ما فکر نمیکنم که رئیس جمهور علاقه داشته باشه، به خاطر اینکه اگر من هم میبودم میفهمیدم که نتونستیم بس است. ولی حال اگر علاقه هم باشه، اول قانون اساسی اجازه نمیده، دوم جرگه ای را که برادر با از هلمند میگفت او جرگه صلاحیت تمدید رئیس جمهور نداره. بنابراین کاری که در چوکات قانون نباشه من باور دارم من طرفدار خیال پردازی
من هم داره چه تصدی دو شک را دوی چه دا سعید نره.
یعنی چند دلیل قانون اساسی به همو جرگه صلاحیت نداده، یعنی نداده که تمدید کنه رئیس جمهور. قانون اساسی تا تعدیل نشه رئیس جمهور تمدید شده نمیتونه. فقط اینا یک حدس و گمان است. من نمیخوام روی حدس و گمان صحبت کنم.
بله بله.
برام طرفدار صحبتشان هم نیستم.
بله. اوس به حل رو طرف.
بله راههای حل چی سوال مشکل بخیرون که یک رهبری معقول یا یک نظام سازی درست است. اگر نظام ساختمش دهی 10 سال پارلمان صحیح کار میکرد، دیگه ارگان ها صحیح کار میکرد، اگر قدر تلفات قدر مشکلات قدر فساد داری ها میبود مردم برو خیر نظام خود جور شده. این نظام اگر صحیح نباشه یک الترناتیف معقول بازم اگر ایجادم شده کار کرده نمیتونه، بازم اونمو رشد است، بازم اونمو گپاست. از او خاطر چطور میشه که یک نظام معقول یعنی نظام صحیح درست اساسش گذاشته شده همطور که استپ استپ 1 2 3 4 کل چیزا کار بکنم بعد از او پشتش
زخم چه رازی لدی زینه شروع کو. بله. اول بدی امنیت مسئله را وخلو.
بله.
تر چه حد پوری امید شتا چه نریوال زواکونه وزی و امنیتی چاری افغان زواکونه تسپاری.
درست.
زین خلق البته اندیشنه لری وی که نریوال زواکونه وزی دا دی افغانستان امنیتی زواکونه با پخپل منز که سراخته شی و بیرت با اغا دی تیرو کلونو بدی تجربه تکرار شی.
درست.
وزیری سیب تاسی زمشاوریدون که تا پدی برخی که چم را اطمینان ورکواله شی چه افغان امنیتی زواکونه دی ورچیا لری چه دی کمو سیمو امنیتی چاری پا غار اخلی دی غو امنیت ساتله شی.
گوری زد تاستا یو چو خبرو بندی تینگار کوم اغا چه شده د بون په کانفرنس کې د افغانستان ملي اردو اویا زره تنه ټاکل شوی و. زمونږ ټینګار په ماغه وخت کې دا و چې دغه اویا زره تنه د ملي اردو لپاره کم دي، د افغانستان امنیت نشي ساتلی. په هغې کې زمونږ توپچی قواوې نه وي، د زریدارو قواوې نه وي، هوایي قواوې پکې نه وي. زمونږ د دفاع وزارت ټینګار په دې باندې و چې دغه د افغانستان لپاره کفایت نه کوي، دا امنیت نشي ساتلی. ټول وخت د نړیوالې ټولنې سره زمونږ په همدې باندې مجادله وه. تر 2008 کال پورې نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه چې د افغانستان ملي اردو چې دغه اوسې بسازي یا جوړښت روان دی په دغه شکل باندې زموږ د ملي اردو سره مرسته وکړي. په 2008 کال کې زه دا ښکاره ویلی شم چې په 2008 کال کې مونږ په اساسي توګه د ملي اردو په جوړولو باندې پیل وکړ. زه تاسو ته دا ټکي ډیر ضرور دي چې د افغانستان خلکو ته روښانه کړم. تاسو وګورئ چې مونږ د ملي اردو شمیره 2,08,000 تنه په نړیوالې ټولنې باندې منلی دي. تاسو وګورئ چې د اکتوبر په میاشت کې زمونږ د ملي اردو شمیره باید 1,01,600 تنه شوی وی، مګر زه تاسو ته نن ویلی شم چې پرون زمونږ رسمي اعلامیه یا ابلاغیه خپره شوه چې زمونږ د ملي اردو شمیره 1,01,600 تنه شوی ده. بلا خبر از تاسو ته وکم چې زمونږ د ملي په ملي اردو کې د توپچی قواوی په خوان نه وي. را خبره د جوړولو ده. مونږ په نړیواله ټولنې باندې منلې ده چې زمونږ د ملي اردو توپچی قواوی جوړ شي. مونږ د دې لپاره اوس هتا د توپچی یو مکتب هم جوړ کړی دی، قومندان ټاکل شوی دی، افسران ورته تعین دي او زمونږ سرتیری او افسران اغلته د خون او روزنې لاندې دي، خون او روزنه ورکول کیږي. زه تاسو ته ویلی شم مونږ د زریدار قواوی نه درلودلې. مونږ اوس د زریدارو قواوې په نړیوالې ټولنې باندې منلې دي چې زمونږ په ملي اردو کې د زریدارو قواوې جوړې شي. د هغې لپاره مونږ هم یو مکتب جوړ کړی دی، یو ښوونځی مو جوړ کړی دی چې قومندان هم دا اوس فعال او افسران فعال دی الته منګ افسران د خونی او روزنی لاندې لرو تاسو ته یو بل خبره ډیر کولای شم چې د افغانستان د خلکو لپاره چې باید پدی باندې پوشي چې ټول پدی باندې انتقاد کوي چې زمونږ هوایی قواوې نشته دی کاملا رښتیا نشته دی مګر مونږ په نړیوالې ټولنې باندې اوس منلې ده چې زمونږ د هوایی قواوې د افغانستان د ملي اردو لپاره ضروري دي باید دا جوړې شي مونږ اوس هوایی قواوو کې درې لواوې تشکیل لرو چې یوه په کابل کې ده یوه په قندار کې ده یوه په شینډان کې ده او د دې لپاره کار روان دی چې مونږ خپله پیلوټان وروزو او الوتکې ورته واخلو هلیکوپتر ورته واخلو د رادار سیستم جوړ کړو تر اوسه پورې زموږ سره نړیوالې ټولنې دا نه منله مګر اوس یې منلې ده دغه یې نښاني ده چې دوه اونۍ مخکې مونږ یوه رسمي ابلاغیه هم ورکړه د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره د یو میلیارد او څلور سوه شپېته میلیونه ډالرو وعده کړې ده چې په دغه سکل او په کال ته په دې باندې زموږ د هوایي قواوو لپاره هلیکوپتر الوتکې راونیسي او په زمن کې پنځه سوه ارادي زریدارې واسطې چې ډېرې اصلي او مدرنې واسطې دي چې هغه یوازې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې شتون لري په نورو اردوګانو کې نشته دی زموږ سره یې وعده کړې ده چې په دې نږدې وختو کې زموږ اردو ته ورکړي یو بله مسله چې زه تاسو ته ووایم هغه دا ده چې زمونږ د ملي اردو وظیفه چیه ده په جوړول دي مونږ د ملي اردو په جوړولو باندې پیل کړی دی مونږ د ملي اردو دې حد ته تر اوسه نه ده رسېدلې چې د افغانستان پوره امنیت کاملا د ملي اردو لخوا تامین شي ځکه چیرې تامینېدلی شوی نو د نړیواله ټولنه تاسو که فکر وي د تقسیم اوقات له مخې د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي او هغه پروګرام چې د نړیوالې ټولنې لخوا پیل شوی دی چې تر 2014 کال پورې خپل قوت تونه د افغانستان څخه وباسي زه تاسو ته په ښکارا باندې او په کلکه باندې ویلی شم چې په دغه شکل باندې لکه چې مونږ اوس پیل کړی دی په ښوونه روزنه باندې په تجهیز او تسلیح باندې مونږ پیل کړی دی که په همدې ترتیب باندې پر مخ باندې مونږ لاړ شو او نړیواله ټولنه زموږ سره مرسته وکړي پارلمان د افغانستان زموږ سره مرسته وکړي جمهور رئیس مرسته وکړي او په خاص ډول د افغانستان خلک زموږ سره مرسته وکړي مونږ دغه مسله کاملا تر 2014 کال پورې مونږ دې ته آماده یو چې دغه د مسولیت د امنیت مسولیت مونږ په خپل غاړه باندې واخلو او د دې په څنګ کې مونږ سره نړیوالې ټولنې عهد کړی دی چې دغه پروسه د انتقال چې ده دا په مرحله وار ده په یو وار باندې نه ده تاسو وګورئ چې و سیمې اوس په اوله مرحله کې د دې سرطان په آخر کې مونږ د دې امنیت اخلو زمونږ ملي اردو زه تاسو ته په ښکاره ویلی شم چې کاملا دې ته آماده ده چې دغه و سیمې د نړیوالې ټولنې څخه واخلي مونږ وسلې پرسونل افسران سربازان ټول د دې لپاره مونږ آماده لرو چې دغه مسولیت په خپل غاړه باندې واخلو او د دویمې مرحلې لپاره به مونږ د دغو تجربو څخه چې په لومړۍ مرحله کې مونږ لاسته راوړو د دې څخه په استفاده باندې د نړیوالې ټولنې سره په مرسته باندې د هغوی د حمایې تر څو چې زموږ هوایي قواوې جوړېږي مونږ به دویمې مرحلې ته خپل ځان آماده کوو دغه اوس ما څرګندولې کولی شم په دې باره
منای عزیز مسئله امنیت به خیال من یک طرفه کردیم دیگه صحیح شد به خیال من حال بریم به پارلمان مسئله آقای سعیدی بعد از آقای سلطانزوی نردوی اگر تبصره کن حالی پارلمان هم که تردی اکسای گفته شما نیمه قانونی و نیمه لق گفتین چی گفتین و قسمی اگه باشه خوب کده دولت ما روز یا جار جنجال حال وزیرا هم درک نداره نصف شو گپا راستی گپای سرچه ها کم بسیار یکان در گوش ما میرسه یکان وقت سالان سب میگه که یکی از سبب های ازی که وزیر سایبا را معرفی نمی کنن این است که اگر گیرم که کت طالبا جور بیاییم یک دو تا از یارا میگه وزیر بسازن از او خاطر این جای خالی نگاه که مردم دیگه بسیار شوقی سنت گپا را میسازن آقای سعیدی این مسئله پارلمان چطور میشه سیم
نیم با وزیر شدن طالبا خود تشویشی وجود نداره امیل از داخل ارد تا کابینه غیر مستقیم یک تعداد طالبا وزیر هستن یا طرفدارای طالبا هم وزیر هستن او مشکلی نداره که سیاست طالبی را تعقیب میکنن او مردم افغانستان اونا رو میشناسه من فقط بسیار کوتاه برای 30 ثانیه اجازه میخواستم که درباره امی اردو و امنیت هم کوتاه صحبتی داشته باشم جناب وزیری صاحب بسیار خوب صحبت کردن من باور دارم که اردوی افغانستان از نگاه کمیت بسیار خوب شده ولی من به کمیتش از نگاه کمیت خوب شده به کیفیتش شک دارم ظاهری هم که میبینم که موترهای زرد لنجر است دریشی پلنگی است بوتام رنگ کرده است آدم خیال میکنه که دنیا را چپه میکنن اما وقتی که آدم میبینه که دشمن میآید به داخل وزارت دفاع او هم توسطی نفر معتمد آقای گلزرک معاون وزیر دفاع وزارت دفاع را انفجار میده، آدم ناامید میشه که دشمن مویل چقدر به داخل وزارت دفاع را پیدا کرده. مشکلی ما این نیست که اردوی ما بی‌همت باشه، مشکلی ما این است که دشمن در داخل اردو و قوتهای مسلح ما نفوذ کرده. ملت بزرگ افغانستان بشنوه، اگر کانتیننتال به انفجار میکنه، اگر وزارت دفاع یا 400 بستر، بدون راهنمایی قوتهای مسلح، بدون کسانی که با دشمن دست دارن، هرگز امکان نداره که این کار صورت بگیره. تشویش ما ازی است. اون چرا که جناب آقای نظر شما در مورد پارلمان پرسیدین، ببینین جناب رئیس جمهور رئیس سه قوه هست. با حال به باور من وضعیت در پارلمان خیلی به بن‌بست کشیده. حتی شما دیدین که محکمه اختصاصی 62 نفر اعلان کرد که اونا به رای جعلی آمدن به پارلمان و 62 نفر برادرای دیگر هم اعلان کرد که اینا برنده شدن. کسانی که به پارلمان هستن بیرون نمیشن و کسانی که باید برون اینا را نمیگذارن. حتی من دیروزا شنیدم که بعضی از اعضای پارلمان میگوین که ما امنیت خود ما میگیریم. دیروز من شنیدم که پارلمان فیصله کرد که ما جرگه عنعنوی را قبول نداریم، یک. و دومیش جناب رئیس جمهور ما متهم میکنیم به خیانت ملی که مثلا نمایندهش داوودزه از ایران پول گرفته، گرچه او پول گرفته اعتراف هم کرد، من هم شنیدم. و همچنین یا مثلا به کسای دیگه ای که قانون اساسی نقض شده. کشور ما خیلی زخمی است جناب آقای نظر. ما به وحدت ملی ضرورت داریم، به تفاهم ضرورت داریم، به زورآزمایی بین قوا. هر کس که زور ازمایی میکنه در کشور قانون شکنی میکنه، اگر مقام ریاست جمهوری میکنه، اگر یک عضو پارلمان میکنه، این خیانت ملی است که یک بار دیگر میخواهند سرنوشت یک کشوری را که نامش افغانستان است به طرفی بدبختی وارن. و کسانی که همی را دامن میزنن که قانون شکنی صورت گیره در افغانستان، اینها خائنین ملی هستند، نه دوستدار مردم افغانستان.
بله سلطان زوی صاحب، تاسی چه فکر کوی همدا لنجه به چه شکل سره حل کیجی؟ تاسی یو له هغو کسانو څخه یاست چې په غوښته کسانو کې بله په کامیابانو کې شامل یاست، اما د ولسی جرګې غړي وایي چې دوی به د ځانګړې محکمې فیصله ونه مني، څه فکر کوي چې دا مشکل به بالاخره په څه شکل سره حل کیږي؟
زه دل پر سیدا موضوع خپل نظر تاسو ته عرض کوم. د حل لار د ټولو موضوعاتو په ارتباط یوه برخه یو ښه حکومتداری ده او د قانون حاکمیت دی. که د قانون حاکمیت ته موږ احترام لرو او قاطعانه یې تطبیقوو، نو دا حاکمیت باید په ټولو قواوو کې مراعات سي. که موږ جدي یاستو چې قانون دلته باید حاکم وي، داسې کیدای نه شي چې د ولسي جرګې نه غږ وځي چې موږ راکټونه لرو، راکټ اندازونه لرو، زه 10,000 نفر راوړم او بل 2,000 نفر راوړي. دا ټیکهداري خو نه ده چې مزدورکاران راټول کړه او 2,000,000 ډالر یې ټول کړي دي چې موږ به دا 2,000,000 ډالر ټول کړي چې موږ خپل څوکیان په دې باندې ساتو. دا رقم افغانستان نه جوړیږي. دا خلک چې داسې غږونه د افغانستان د قانون د خونې نه باسي، زه ډېر تاسف کوم چې دا ځان ته بیا د خلکو استازی وایي دوی. زه فکر کوم چې د افغانستان قانون که شایی که گدایی که جمهور رئیس وروری که جمهور رئیس نلری او چوکی که پارلمان کی که قضا کی هر چا بندی سی تطبیق قیده سی باید تطبیق سی ات چوک چه قانون تا احترام نکی باید قاطع عمل سی.
بله ایگه پایتان درست. اما همین مسئله مشکل حالی چطور حل میشه؟ مسئله حال به نظر شما از نقطه نظر مثبت چطور حل شد؟ باید
ما عرضم خود قانونی موضوع را حل کرده. در یک مملکت که حکومت قانون حکم فرما باشه و او مخصوصا هم تابع قوانین حقوقی بین المللی باشه و هم شریعت اسلامی را هم مراعات میکنه در سیستم قضایی خود، حکم محکمه واجب التنفیذ است. حکم محکمه با مجرد که صادر میشه توسط قوه اجرایه باید او تطبیق شوه. دا اینجا باز مردم حق دارن استیناف طلب شون، مردم حق دارن برن به قوای قضاییه مراجعه بکنن، مثل که ما رفتیم. ما اولین بار از تاریخ افغانستان که به تعداد کثیر مردمی که آسیب دیده بودن در چوکات قانون به شکل مدنی حرکت کردیم، قبل از حرکت هایی که در جهان عرب شروع شده بود ما ای حرکت آغاز کردیم. اما هیچ کس نتونست امی کردیت به افغانستان بته، نه جامعه جهانی، نه قدرتمندا در افغانستان. مصروف جیرگیری های خود بودن، مصروف بازی های سیاسی خود بودن. حکومت قانون وقت حکم فرما میشه که هر طبعه افغانستان دو حصہ بگیره بر تطبیق قانون و ما خواستیم که برای بار اول به شکل تاریخی همه حرکت انسجام بتیم. ما امیدوار هستم که به قوانین افغانستان همه ما احترام بگذاریم و مراجع معینه که در قانون تسجیل شدن که کی وظیفه‌اش چی است اونا رو بگذاریم که قانون مملکت حکم فرما بسازن و تطبیق بکنن. این راه بهترین راست.
خب صحیح شد. من تا همینجا سروان سبالمی مسئله ائتلاف آقای محقق و دوستم و ضیاء مسعود که آدم از نظر بگذارن آنها اتر آدم فکر میکنه باز مسئله قومی آل خود نشان میته باز زیادتر مسئله یک دولت سازی یعنی یک ملت به سویه افغانستان یعنی کل یک ملت باشن و اینگا پا فکر نمیکنن منافع ملی فکر نمیشه. اینه شما چطور تحلیل میکنین اگر یک گروپ گروپ بازی باز شوه و آقای دوستمو سبره و آقای زیایی سبره و یک جای شوانه یا هیچ تو میشه؟
ای اصلا به نظر من هیچ ارتباط فعلا به این موضوعات پارلمان نداره. اصلا صحبت های صلح وقتی که با طالبان آغاز شده اینا بسیار پیشگیرانه، اینا بسیار ماهر هستن کسانی که منافع دارن و اینا آنقدر ماهرانه دی چند دهه عمل کردن به خاطر نگهداشت منافع خود. اینا گروه های اصلا که هم خود مخالف میگن و هم در دولت تشریف دارن و باج میگیرن. باز هم برای اینکه در کنفرانس آینده در کنفرانس بن که چند ماه بعد به وقوع پیونده اینا یک موقف خوبی داشته باشن که امتیاز بگیرن، اینا این انسجام با وجود آوردن. این انسجام ها را و این تنظیم ها را و این اتحاد ها را ما شما زیاد دیدیم همش به خاطر گرفتن امتیازات است. متاسفانه به خاطر منافع ملی کمتر در افغانستان مردم انسجام یافتن یا کسانی که خود رهبرای مردم میگن انسجام دادن. ملت خودش باید بیدار شود. بیدار بودن ملت تنها در انتقاد کردن خلاصه شده نمیتونه. انسجام ملی مردم هم در اصلاح دولت هم در اصلاح باجگیرانی که به نام مردم باج میگیرن بسیار مهم.
خب بله مردم چطور میتونه
که بله به ارتباط آقای نظر اگه تو بسیار کوتاه صحبت میکنه.
بله بفهمم
شما میگین که آقای دوستم آقای ضیاء مسعود اینا ائتلاف کردن. اول همین دولت موجود کجایش ائتلافی نیه که اونا ائتلاف نکنن؟ همین کسی که به همین کشور یک وزیر به لیاقت و اهلیت خود مقرر است، تو از اون پراگ به من نام بگی نوشی جانب اگه تونستی منیس یک افغان یک همش ائتلافی است. یک دوم شما ببینین دوشب اگه شنیده باشین یک کمیسیونی است به نام نظارت بر تطبیق قانون اساسی که آقای قاضی گلرحمن در رأسش هستند. دوشب آقای قاضی گلرحمن که مربوط به قوم یک زبانی هست مثال او فتوا میته یا مشوره میته که حکم محکمه اختصاصی تطبیق شه. بعدن کسی که به نام منشیش است از یک قومی دیگه به نام امین احمدی او میگه این خلاف قانونه. وقتی که 5 نفر در کمیسیون نظارت قانون اساسی به یک دیگر جور نمیان تو به خدا قابل خجالت است که آدم گفت.
بله سید واش به
ذکر آقای سروان سبی هم شاید ذکر ورده.
بله
بده موضوع که سیدی سبو فرمال دیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. به افغانستان خلق باید پوسیسی د اساسی قانون د نظارت د تطبیق کمیسیون دا فیصله سی کړی دا رسمي فیصله اولوستول اصله د غلی احمدی نظر شخصی نظر دی او ډیر تعجب کوم چې د هغه خپل اعلامیه د کمیسیون دول وستله او د شپې بیا خپل نظر بل رقم خور کړ. دا د افغانستان د خلکو د مخشوشیت لپاره ډیر عجیب خبره ده. بیا که تاسو غوښته زه به بیا بلند نفسوگه بازی نور پیشنهادات لره مده اصلاحات لپاره
ډیر زیاته مننه
حل دلاره لپاره.
بله اوس به اوریدونکو ته ورشو چې
اونا چی فکر میکنن راه حل پیشنهاد کنن. بفرمایئ
مهربانی وکړئ آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی وکړئ ستاسو میکروفون ستاسو ده. مهربانی
چې مخاله ایران سره کابل باندې مزاحمت
مهربانی بفرمایئ آقای ایران
به واسه که ما قبل از آقای نظر بر شما تلفن کردم که ما تفتیش کردم در یک از وزارت ها.
بله
تقریبا میلیون افغانی اختلاس کشف کردم که در حدود پنج لگو 88,634 دلار بود و 2,869,631 افغانی بود دیگه 6 لگو 29,650 افغانی دیگه بود در قرارداد پروژه بود و این را ما گزارش دادم که بعد سالانوالی بره تقریبا 8 سال چی میشه دو سال از عریضه کردیم به سالانوالی باید فساد اداری میرم باید سالانوالی ما را دو سال است که اضافه بس کردم در سر ازری در مرزی که میرم ارزم شنیده نمیشه در شورا رسم پارلمان یک کس ارزم شنیده نشد امی نمانده هایی که مثلا امیجا سلطانزو شد که خود چی میگه که نصد ما چی کنیم بنی بعد اول به نظر که بشه دو میدوشان چرا مسلمان ولی چرا همراه ما عدالت نکرد قرار که ما نشه کردیم گزارشان مگر غلط است بعد دست جریمه شد.
بله شه بله.
آقای عزیز لای لودین گفته بودن که ایت اشخاص به ما مراجعه کنن برای نو هستن گفتن که ما هر چی عزیزم بیا کمک میکنم این دفعه شما کوشش کن که با آقای بله. عزیز لای لودین